سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې تا مخام او بجې شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان پکې استاسي قربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په مراکش کې زلزلې په لسګونو په بخښنې سره په سلګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي د مراکش دولتي تلویزیون نن دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبرو کړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1320 تنه مړه شوي دي او 1422 تنه نور ټپیان شوي دي د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلاټینې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات هم اوښتې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې د ادارې په وینا دا زلزله د ریختر په کچا 6.8 درجه و د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د ترخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغو وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري ووژل چې د پاکستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو په ترخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د ترخم ترانزیتي لار بنده ده بل لور ته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي اسف علي دراني سره کتلي دي او له هغې غوښتې دي چې ترخم لار پرانیزي له تیرو څو ورځو راهیسې د ترخم دروازه تړلې ده او په زرګونه کسان د کرښې دواړو خواوو ته بند پاتې دي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبرې په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله مانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي د سختو ستونزو سره مخامخ شي دا مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو په ټوله کې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 29 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د برېټانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندانه تښتېدلی بندي دانیال آبید خلیفه یې نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خلیفه پر نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده نوموړی چې د تروریستي اقداماتو او د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي وه د چهارشنبې په ورځ له مابسه وتښتېده په تېرو څو ورځو کې د دانیال آبید خلیفه د بېرته نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وې
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم په دې موضوع له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډیرو باور دا و چې له ډیرو کلونو وروسته به د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې نږدې او تودې وي خو د وخت په تیریدو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ همغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د نورو حکومتونو په مهال وي اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوام لري د دوه خواوو د پوله ساتو ترمنځ په ځلونو په تورخم او سپین بولدکې نښتې شوي چې تر ټولو وروستۍ د چهارشنبې په ورځ وه له دې نښتې وروسته پاکستان د تورخم دروازه وتړله او لا هم بنده ده تر دې وړاندې هم پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې په ځلونو بندې کړي چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو په تېره بیا افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوانونه اوښتي دي په همدې حال کې په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو زیاتېده هم د دوه خواوو پر اړیکو اغیز لرلی دی د ټي ټي پی تر ټولو وروستۍ حمله د چترال په کلاش سیمه کې پر دوو پوستو و چې پاکستاني ځواکونو ته مرشوب لواړوله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کیږي او په دې اړه پاکستان د طالبانو له حکومت سره اندېښنې شریکی کړی دي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په چترال کې د وروستي حمله په خاطر احضار شوی دی. طالبانو بیا په ځلونو دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي. د هو په هو همغه خبره ده چې پاکستان به د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکو د ادعا په ځواب کې کوله. زموږ د رواني خبرونې ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس صدیق منصور، همدارس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورزنګ رئیس نجیب الله آزاد. شاغلی افراسیاب خټک چې د پاکستان د سراجرګې په خوانی غړی دی او مشهور سیاستوال دی، هم وعده کړی دی چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو تر دې شیبې پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. خو شاغلی او آزاد او منصور د ټلیفون له لارې را سره دی دواړو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، که تاسې مهرباني وکړئ، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ښاغلی آزاد، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بده مرغه هغه اړیکې چې باید د افغانستان او پاکستان د ولسونو د ښېرازۍ، پرمختګونو، سوکالۍ او خوشحالیو لپاره ټینګې وایي او د متقابل احترام او هغه څه چې د پاکستان لوری همیشه ادبي د اسلامي ورور ګلوي او افغانان هم په دې باور دي، په هغې اساساتو ټینګې او ولاړې وایي. متاسفانه د پنجابي استبلشمنت لخوا همیش د افغانستان د هر حکومت او چارواکو په وړاندې، د هر نظام په وړاندې او هر هغه څوک چې د افغانستان پر ارګ واکدار وي، د هغوی په وړاندې د خپلو خصمانه او شومو عزایمو، کرکجنو تبلیغاتو او پروپاګند او د خپلو استراتیژیک د پالیسیو او استراتیژیو په اساس د افغانستان په وړاندې او د خلکو په وړاندې خپل کاني غورځي.
تاسو ټول ملامتي پاکستان په غاړه چوي، اما فکر نه کوي چې پاکستان هم عیني ورته خبرې کوي او وایي چې ټول مشکلات د افغانستان له لوري دي؟
نو موږ او تاسو چې د افغانستان حالت او وضعیت ته وګورو، نه خو دلته د افغانستان ولس ته دومره حوصله او طاقت پاتې دی، نه شته چارواکو ته، نه هم پخوانیو چارواکو ته حوصله او قوت او طاقت، او یا هم دا اراده درلوده چې د پاکستان د ولس په وړاندې دي کوم بد ګام پورته کړي، د هغوی د ګټو په خلاف د ګامونه پورته کړي، د هغوی د ژوند او د نظام یا د حکومت د ړنګولو او یا تخریب ارادي دي ولري.
دلته څو پوښتنې نورې هم شته چې وروسته به در شمه. منصور صاحب، په دې برخه کې البته پاکستان هم دلایل لري. د دې لپاره زه به پاکستان دلایل ووایم چې د پاکستان په استازي څوک په دې خبرونه کې نشته. آزاد صاحب، تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د طالبانو د حکومت او د طالبان د پاکستان د حکومت اړیکې د خرابېدو په خوا روانې دي، لکه څنګه چې ښاغلی منصور هم وایي؟
سلامونه درنښت تاسو ښاغلی منصور ټول اوریدونکو ته. ظاهرا خدای اړ پښکارا خراب ښکاری، لکن زه فکر نه کوم چې دا اړیکې د هغه ډول د خرابېدو پاته ولاړ شي چې د فکر کوي. د هغه یو تر ټولو لامل دا دی چې وضعیت تر ډېره بریده پورې د پاکستان لوري کنټرول دی. همدغه ستونزې یا دغه ټکه پوکه چې د ډیورنډ کرښه باندې اوس پیدا شوي دي، تر دې وړاندې مثلا تورخم کې یا په چمن کې تر ډېره بریده د پاکستانیانو لخوا کنټرول دي. د پاکستان لخوا کنټرول په دې معنا چې داسې څه هلته نه دي پېښ شوي تر اوسه پورې، داسې اسناد په تېرو دوو کلونو کې چې څومره هم دلته مسائل رامنځته شوي دي، یا د دواړو طالبانو د پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده، تر پایه پورې تر ننه پورې دا دوه کلو کې داسې اسناد نه دي وړاندې شوي چې هلته دې دغه جدي مسائل وای چې د دې جګړه په کړې یا دغه د مذاکرات الله رحل سي بي څوره دې سره وشتل سي بي دي سره لاندې فوکو کې کسان وژل سي بي هم دي ملکی
نو تاسو توکو ده چې پوره بشپړه یار جنگ وشي دا خو په خو نه دي شوی یعنی د جمهوریت په وخت کې ډېر اختلاف و هغه وخت هم تر دې زیات څه نه دي شوی
ګورې د جمهوریت پر مهال باندې به کله هم چې دغه سپیش رامنځته کېدلې د هغې وروسته به چې حیات سره کېناستې دواړو لورو هدف جګړه نه ده چې جګړه دې وشي او نه پاکستان غواړي چې جګړه وکړي او نه طالبان غواړي جګړه وکړي هدف دا دی چې د هغه نه وروسته چې کومې ناستې سوي دي د هرې جګړې نه وروسته هغه ځینې مسایل بیا روښانه سوي دي چې لاملونه یې څه وه اما په تیرو دوو کلونو کې چې څومره هم دغه سي ټاکه پوکه سوې په سپین بولدک او چمن باندې زموږ په یاد دي په ورځو ورځو جګړه اوس ولاړه کې چونه ولاړه ټانګونه ولاړه اما تر پایه پورې داسې هیڅ ښکارا نه شوله چې د دې لامل څه و دغه څو لوی جګړې چې څو ورځې دوام ومومي مسله څه وه دغه خو باید روښانه چې دا خو وړې خبرې نه دي د دوو هېوادونو ترمنځ دوو ولسونو ترمنځ نو دا راځم خپلې خبرې د پاکستان لوري پاکستان چې په طالبانو باندې کوم نفوذ پخوا درلودی هغه ممکن ستر ډېره بېرته پورې دا امکان لري چې په رهبرۍ باندې اوس هم ولري بلې و په لاندې صفوفو کې طالبانو د اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ دوره د تیرو د لومړۍ دورې سره خورا ډېر فرق کوي هغلته چې هغه رهبري د طالبانو وه او هغه کوم حاکمیت چې خپل خلکو درلودی هغه اوس نشته په لاندې صفوفو کې به ډېری داسې خلک وي چې هغه د نېشنالیزم په هغه روسیه باندې یا د پاکستان سره یا د نورو هېوادونو سره مثلا د ایران سره څه موده وړاندې شخړه راغلې وه دا رامنځته شي لکن د رهبري په کچه باندې دا خو ډېره ښکاره ده د دې پاستاز باندې سوي دي چې د طالبانو د مشرانو کورونه نن هم په پاکستان کې دي هغه ګروپونه چې پاکستان کې لا ویشل سوي دي د پاکستان سیاسي بې ثباتۍ ته که راسو او بیا د طالبانو دپاره د دوی هغه کوم لابي چې وه بیا د هغه ډېر ښکاره وه حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر د طالبانو رسمي غوښتنه وکړه هغه چې ونه شوله نو
لکن یو مسله ده چې پاکستان که دې ته تاریخ ته وګورو د مجاهدینو په همدغه شکل سره ملاتړ کوو ټول مجاهدین موږ تاسو لیدل چې په پېښور کې ناست ول لیکن کله چې حکومت راغی بیا خبره بدله وه مخکې منصور صاحب اشاره وکړه وایي هر څوک چې ارګ په لاس کې لري هر څوک چې کابل په لاس کې لري پاکستان ورسره مشکل لري
په دې کې هیڅ شک نشته وړاندې تر دې چې کمونیزم دوره افغانستان ته راشي د شاهي دورې په وړاندې هته د شاهي دورې نو سره سردار داوود خان پر مهال باندې پاکستان ډلې ګروپونه ته جوړ کړل او د ټولو نظامونو په وړاندې وجنګول به که څه هم دا استاد خبرې په تایید همدا مجاهدین نظام سول نو بیا د دې په وړاندې طالبان جوړ کړل لکه طالبان په وړاندې خو هیڅ کله د خپل مستقیمه جګړه نه کړې ده هغو ډلو سره د دولتونو نیولې د سردار داوود خان نیولې تر مجاهدینو کورو ته پورې دغه څه شخړې د نه دي کړې اما بدلونه جوړ کړل سبا که چیرې طالبان په واقعي ډول یو باثباته یو داسې دولت جوړوي چې هغه د افغانستان لپاره تر یو بریده پورې په نسبي ډول ګټور دولت ثابتېږي دغه په وړاندې به دوی نورې ډلې جوړې کړي لکن د خپله تر هغو پورې د هغه نظامونو په وړاندې دوی مستقیم ډول دغه شخړې نه دي کړي طالبان چې کوم ورځ د طالبانو بدیل دی پیدا کړي دوی به دا کار کوي لکه د مجاهدینو په وړاندې چې دوی بدیل پیدا کړي لکن دا به ډېر ژر وي چې دوی ارګ نه دی نیولی په دې خو هېڅ شک نشته هغه ډول چې فزیکي حضور طالبان هلته لري د هغه ارګ تعریف خو نشو کولی چې هغه داسې یو دولت وي چې د پاکستان ګټ کړی همدارن ګواښو لکه تېر دولتونه چې ګواښ او هغه د مجاهدینو بس هغه د متحده ایالاتونو د سایتون د عملیات اوس چې کوم امکانات یا کوم مرستې قطع شوې په افغانستان کې د باید داسې څه کړی وای پاکستان چې هغه بېرته نړیوال توجه را جلب کړي او هغه امکانات بېرته ترلاسه هم کړل نن هم په دې لته کې دی چې ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او طالبان همدغسې د یو وضعیت طالبان سره رامنځته کړي چې د طالب د متحده او بخښه د متحده ایالاتونو هغه توجه چې پاکستان ته وسنه د سبي د افغانستان په قضیه کې البته مشخص ده هغه امتیازات به تر لاسه شي نو دغه داخلي ستونزې او د بیا په ګډون باندې د ستونزې په دې اړه د پاکستان پلان څه وشي
ډیر مننه سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی منصور ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې د زیات وخت لپاره ښې نه شي پاتې کېدی؟ دلیل یې په څه کې دی؟ کوم اساسي مشکل شته د دواړو ترمنځ؟ یو خو دا ده چې پاکستان وایي چې له اولې ورځې چې کله پاکستان تاسیس شو، افغانستان نه غوښتل چې د پاکستان حکومت په رسمیت وپیژني او حتی په ملګرو ملتو کې یوازینی هیواد و چې مخالفت یې وکړ. له هغې وروسته د ډیورنډ مسله وه، همیشه افغانستان دا ډیورنډ نه دی منلی، تا د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. فکر کوي چې دغه مسایل د دې سبب شوي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همیشه اختلاف وي، او که په دې سربیره نور څه هم شته؟
بله، ډېر مسائل دي. د پاکستان ایجاد خو تاسو ته تاریخ معلوم دی، د افغانستان خلکو ته، د پاکستان مسؤلینو، چارواکو، پوهانو ته او نړۍ ته، چې پاکستان یو مصنوعي هیواد و چې د هغو مسلمانو مبارزینو د قربانیو پر ضد رامنځته شو چې هغوی د برې صغیر یا د هندوستان د نیمې لویې وچې یا شبقارې هند د خپلواکۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، او حتی دا وه چې هغه انګریز چې د مسلمانانو 1400 کلن نظام یې نړولی و، او د ایسټ انډیا کمپنۍ د شومو عزایمو په اساس یې هلته د خپلې امپراتورۍ لومې غوړولي وې، او په افغانستان یې هم تیری کول. هغه ځمکه بیرته د مسلمانانو لاس ته ورشي او هلته بیرته اسلامي نظام راشي. هماغه و چې انګریزانو دسیسه جوړه کړه، او د جناح په نوم یو څوک یې رامیدان ته کړ چې هویت یې تر اوسه هم نه دی معلوم. یو میرمنې هم ورسره کړه، د فاطمه جناح په نوم، چې دا یې ګواکې خور ده، چې دا هم تر اوسه پورې نه تاریخ ثابته کړې او نه هم د هغې د ډي این ای یا نورو معایناتو په اساس. د هغې اولاده هم اوس په هندوستان کې اوسېږي، کلورې ده که میرمنې. نو دغسې یو هیواد چې د افغانستان د ځمکې ټوټې، چې هغه کتابونه چې په پاکستان کې لیکل شوي او چاپ شوي دي، د ریشمي رومال تحریک او سند په نوم یو کتاب دی چې په هغې کې یو خط دی په همدا عمل ته چاپ شوی، او لیکلي دي چې د بلوچستان نه تر علایی کشمیر پورې یه غیور افغانو کا خطه اور سرزمین ہے. په دې الفاظو دغه تشته دی. هغه ځمکه چې د ایران نه، یا مثلا په بلوچانو دوی ظلمونه وکړه، یا د سند دیش په نوم چې کومه داعیه وه، او نور داسې مسائل، د بنګلادیش هغه ظلمونه او مسائل، دا یوازې د افغانستان موضوع نه وه. هلته چې کوم پاوز او اسټبلیشمنت رامنځته شو، هغه د انګریز ځایناستی، او د انګریز د پاوز د پنجاب رېجمنټ په نوم یو پوځي بریګیډ یا رېجمنټ و، چې اکثر مشران یې د هندوستان، د اوسني هندوستان د دیرادون په پوځي پوهنتون یا درسګاه کې روزل شوي وو. لومړنی مشر یې انګریز و، دوهم مشر یې انګریز و، وروستي مشران یې ټول د انګریز.
لیکن کله چې همدغه فکر چې تاسو لري اکثر افغانان لري، نو فکر نه کوي چې دا د پاکستان لپاره کافي ده چې له افغانستان سره باید دوست ونه اوسي؟
نه، دا خو د فکر مسله نه، دا هغه تاریخي پس منظر ما تاسو ته بیان کړو. مګر کله چې د پاکستان د خلکو، د اوسني پاکستان د خلکو، د افغانانو د روابطو مسله یادېږي، که هغه سوداګریز روابط دي، که هغه سیاسي دي، که ډیپلوماټیک دي، که نور دي، افغانان ځانګړی صله رحمي لري د هغوی سره. او په مقابل کې د پاکستان عام ولس هم کافی صله رحمي لري، د دوستۍ هیله لري، د خو اړیکو هیله لري، او خراسه درسه لري. دغه که پښتانه دي، که بلوچ دي، حتی د سندیانو او پنجابیانو سره افغانانو خپلوي کړي دي. ډېرې میرمنې د پنجاب افغانستان کې واده شوي دي، هلته یې خپلوي سره لرلي. دا تګ راتګ شته، یعنې پنجابیانو کې هم ډېر ښه خلک شته. مګر مسله د پوځ ده چې هغوی مخکې چې ما اشاره دا د خپل هغه عمق ستراتیژیک مسله چې دوی یادوي، دوی داسې
حد کې یو سوال ده چې دا ستراتیژیک عمق ولې غواړي پاکستان؟ بله هم دا خپلم یو سوال ده چې لږ وروسته به در شمه منصور صاحب، ولې پاکستان د ستراتیژیک اونګ په لټه کې دی؟ د دلیل څه دی؟ وروسته به تاسو ته در شمه. له شمرغه اوس د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک هم له سټوډیو سره وصل دی. خټک صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې د زیات وخت لپاره ښې نشي پاتې کېدی؟ دلیل یې څه دی؟
ډیره مننه کور مو ودان. زما خیال دا دی چې د پاکستان چې کوم سیاست دی د افغانستان په باره کې، خصوصا تیر 50 کالونه جنرال ضیاء الحق دی وخت نه، هغه دا دی چې دوی غواړي چې افغانستان د پاکستان یا 15 ایالت شي او یا د تحت الحمایه سیمه باندې بدل شي، لکه یو وخت انګلیسانو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شو. نو دوی غواړي چې هغه صورتحال جوړ کړي. نو دا ناشونه کار دی، مګر دوی کوي او غرب هم دوی شاته ولاړ دی، ځکه چې غرب غوښتل چې پاکستان دغه څنګه استخدام کړي او په نظامی پکتونو کې، پوځي پکتونو کې، مایدو کې د شوروي اتحاد خلاف، نو غوښتل چې افغانستان هم استخدام کړي. افغانستان دې ته حاضر نشو، نه بادشاه الحضرت محمد ظاهر شاه، نه سردار محمد داود خان. نو دوی بیا ودګیدل، پاکستانی جنرالانو شاته ودرېدل او دا جهاد په نومه یو داسې سیستم روان کړ چې پاکستان ستراتیژیک عمق ته تامین شي. نو دا ستراتیژیک عمق چې دی، دا به غرب هم دې څخه استفاده کوي، لکه چې مجاهدین بیا د طالبان ولېګل. اوس دا دی د افغانستان ستراتیژیک جغرافیا دی.
او بخی هغه وخت یو څه فکر نه کوي چې بل وخت اوس بل وخت دی. هغه وخت چې شوروي پوځونه افغانستان ته راغلل، نو تبن چې دا سیمه ټوله دی شوروي اتحاد تر کنټرول لاندې وه، خصوصا افغانستان منظور دی، او د غرب دا ویره وه چې که افغانستان ټینګ کړو پاکستان هم پرېږدي او شوروي اتحاد خو هغه پخوانی خوبونه و چې تودو اوبو ته لاړ شي، نو د پاکستان ملاتړ یې وکړ. لیکن وروسته خو وضعیت بدل شو. تاسو وایئ چې پاکستان لا هم غواړي چې افغانستان یا تر حمایت لاندې ولري او یا هم 15 صوبه وګرځوي، او پاینې حل کې وایي چې دا ممکنه نه ده. چې ممکنه نه ده، نو دوی ولې غواړي چې افغانستان د دوی 15 صوبه وي؟
نو دا بنگال کې چې دوی ظلم کول ممکن نه، دوی کوشش وکړي چې هغه مات شو پاکستان هغه سره. دا خو غلطه پالیسي، خو انجام یې غلطي. خو تاسو چې وایي چې هغه وخت روس باره کې دغه داستان چې هغه ګرمو بوت روانو، دا خو اوس افشا شوی دی. دا خو ځکه چې ټول اسناد د شوروي چاپ شوي دي، هغوی افغانستان ته راغلي دې خوان راتلل. هغه هم غلط کار کړی و چې افغانستان ته راغلي، هغه نه تاییدوم. خو هدف مې دا دی چې د غرب خپله بریژنسکي چې د رئیس جمهور کارټر سره مشاورو، هغه لیکلی دي چې مونږ یو ټریپ جوړ کړو، یو جال مو ولګولو په افغانستان کې شوروي راولو. بهرحال دا لویه قصه ده. خو مطلب دا دی چې اوس هم چین تب مخه نیول غواړي غرب. د چین چې کوم کاري درونه جوړې دي، دا دوهم معاهده دی لپاره شوې ده. طالبان بیرته دې لپاره بوتلي دي چې اغلته کې د دهشتګردي راشي بیرته، او پاکستان دې کې د غرب مقامي ټیکدار دی، هغه محلي یو قسم ته لوکل کنټریکټر چې وته وایي. نو د پاکستان او د غرب مېسکي دا اړیکې ډېرې خېشته. خو بل طرف ته بیا اوس طالبانو نیخ په نیخ اړیکې جوړې شوې دي. 40 میلیون ډالر د میاشتې امریکای نه نیخ په نیخ دوی اخلي، او دغه کیسو کې د امریکای سره ملګری شوې دي. نو یو لاسره سره ویل شي چې پاکستان او غرب اوس هم هغه پلان نه روان دي. البته پاکستان ته مشکل دا جوړ شوی دی چې د روس خلاف د غرب په جنگ کې پاکستان بالکل غرب سره ملګری او په سرګند ډول. خو اوس چې خبره چین ته راغلې ده، نو پاکستان ته لږ مشکلات جوړ شوی دي. پاکستان ته پردا ډیره مشکله ده چې علني توګه باندې غرب سره د چین خلاف ودرېږي، او بل طرف ته په غرب باندې اتکای ورته ضرور ده. قرضې اخلي ورنه پاکستان برشکست دی، هغه د اقتصاد کې دی او مشکل اقتصادي بحران کې دی. نو پاکستان ډېر یو سخت وخت نه دی وخت تیریږي لګیا دی.
بله، ډېر زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، تاسو مخکې وویل چې دا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د شخړې دا ټوله کنټرول شوې دي د پاکستان له لوري، لیکن د تورخم وروستۍ نښتې هم وښودله، او مخکې هم ډېر ځلې داسې نښتې چې په تورخم کې اسپین بولدکې شوې دي د افغان سوداګرو په وینا. البته دوی وایي چې په داسې وخت کې دا نښتې کوي چې د افغانستان میوې رسېدلې وي، د صادراتو وخت وي. اما دا خو د دې معنا دا ده چې یو ډول دوی غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
زه فکر نه کوم چې طالبانو د فشار راوستو د دغه لارې دی ولري په طالبانو باندې په بیلابیل لارو بېله شخړې فشار راوستلی شي. نو دې څخه هیڅوک انکار نه شي کولی، طالبان هم له دې څخه انکار نه شي کولی چې دوی تل یو تر فشار لاندې دي. لکه مخکې چې ما خپله مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه، طالبانو د مشرانو ټول کورونه همدان په پاکستان کې دي. همدغه لحظه دا چې د افغان سوداګرو کوم نظر دی، په دې کې مې شک نشته چې سم دی. هغه د خپلې دیدګا ورته ګوري، او یو سوداګر همدومره پوهېږي چې دی په هغه وخت کې د دغسې شخړو شاید پاتې سوی دی چې د لاره هلته ولاړه ده. او دی طبعا باید دا فکر وکړي چې په دغسې وخت کې دا شخړې ترسره کېږي چې افغان سوداګرو ته زیان رسېږي. او عام خلک چې دي هلته په دا اوس په تورخم کې د پرون راپور له مخې لا څلور مړي هلته دو څو ورځې کېږي چې سوي دي جسدونه هلته پاتې دي. او دا اجازه نه ورکول کېږي چې دې خواته راواړول شي. لیکن په لویه کې دا مسله یوازې تر دې پورې چې د افغان سوداګر ته تاوان ورسېږي، مثلا دغه مسافر ته چې تقیده په عذاب شي، د دې بحث نه دی. پاکستان په تېرو څلوېښتو کلونو کې ډېر په ښکاره چې ډېر مختصرا دغه موضوع یادونه وکړمه، په افغانستان کې د شخړې یا د جګړې دوه ډېر لوی لاملونه لرله. کله چې د سړې جګړې مسله رامنځته شوله، پاکستان چې نن کوم قوت دی د همدې جګړې له برکته د سایکلون عملیات راپه دیخوا، په افغانستان کې بې ثباتي یو دا دی چې نن که افغانستان باثباته شي، همدا نن که افغانستان یو باثباته پرمختللی او قوي دولت ولري، هغه ماشوم چې نن دوه درې میاشتنی دی، سبا چې دوه درې کلن کېږي، هغه هم په دې روحیه روزل کېږي چې هغه به د جرم مسله راپورته کوي. یو بحث. نو په څنګه باید یو کمزور افغانستان وي؟ دویم بحث دا دی چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې پاکستان د افغانستان له قضیې څخه څه چې نن لري، پاکستان په نړۍ کې بل هیڅ تولید نه لري پرته له دې چې د پراکسی فورسز یا نیابتي ډلې تولید کړي، او یوازې په افغانستان کې نه، په کشمیر کې وجنګولې. حتی ځینې راپورونه داسې وایي چې په فلسطین کې هم کلونو وړاندې وجنګولې، دغه نیابتي ډلې په کرایه باندې ورکوي، خرڅوي. د نړیوال مارکیټ لپاره د تولید همدغه و. د سیمې د قدرتونو او د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو د لوبو لپاره د همدا تولید درلودی، او دا تولید چې پر د باندې دی نور بل هیڅ نه لري. لهذا لکه په تیرو دوو کلونو کې چې دوی ډېره هڅه وکړه چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، چې ون نه پېژندل شوله، او دلته د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو توجه کمه شوله، او د طالبانو په رسمیت پېژندل په مستقیم ډول پاکستان ته امتیاز ورکوي. د پاکستان لارې د امتیازات تللی دي افغانستان ته، که هغه به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه وکړه طالبانو بس. کله چې دا کار ونهسو، نو د ټي ټي پي مسله راپورته شوه، ټي ټي پي منګوره ته راوستل شوه. په منګوره سوات کې زموږ بیا د شپږ میاشتې وړاندې خلک راپورته شول چې دوی د چیکپوټونو ورته سپارل شوي دي. نن ټي ټي پي هلته بریدونه کوي. د دې تر څنګ د طالبانو سره شخړې رامنځته شولې، او موږ ولیدل چې کانګرس په ګډون باندې د متحده ایالاتونو ولسمشر هم دا وویل چې په سیمه کې ټي ټي پي یو خطر دی پاکستان ته، او موږ د دې خطر مخنیوي لپاره د پاکستان سره ولاړ یو. نو دا هغه امتیازات دي چې سیمه کې نامي راولي. او د دې تر څنګ هغه یو څه اعتماد چې د پاکستان په تېرو تېرې وکړه، چې په ځانګړې توګه د 2013 په دې فاصله کې پیچې هم مبارزې هلته پیل شوې. بیا د پاکستان پخوانی لومړی وزیر چې له دندې ګوښه شو، د اردو د پاکستان د پوځ کوم اعتبار و هغه تر یو بریده پورې په پاکستان کې خراب شو. هغه اعتبار بېرته ترلاسه کول، پاکستان کې داخلي سیاسي بې ثباتي او په خلکو کې دا روحیه ورکول که موږ نه یو، نو تاسو بیا خلک خوري. د دغه ټول مسایلو لپاره د پاکستان په جوړښت باندې تاسو ټوکې شخړې کوي، او د ټول لوی لامل نه اندغه دي چې کمزور افغانستان او د نړۍ څخه د افغانستان په سر باندې باج اخیستل یا ترهګرې په نوم باندې پیسې اخیستل.
ډېره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. منصور صاحب، تاسو مخکې وویل چې ټوله انتقاد او ټوله پرمو په پاکستان واچوله، لیکن پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې په نازایونه لري، له هغه ځای نه اوړي اخواته حمله کوي، د چترال د حمله په شمول طالبان باید مخه ونیسي. نو دا پرته څنګه تاسو یوازې په پاکستان اچوئ؟
موږ او تاسو کې د ټي ټي پی تاریخ څو ګورو، دا د تیر امارات په وخت یا نو پیغام د مجاهدینو د وخت نه په باجوړ دیر سوات او ملکان ډیویژن شورت واجی او مومندو کې د اسلامي نظام په دایره د راپورته شوی د تورپټکیو تحریک سلسله ده، او د تورته نور هغه درسونه د لټفلې چې هلته پاکستان کې د اسلامي نظام په نوم روزل شوی یا ځینې په استخباراتي د لټفلو کې وی او د کشمیر په جګړه کې بوختو د غسی په افغانستان کې وختن فوختن په نظامی عملیاتو او مسایلو کې به داخل وو.
په دې کې شک نشته پاکستانی طالبان مخکې تر دې چې افغان طالبان پیدا شي او یو وقت ورسی شي دا وو، لیکن اوس دوی وای چې مرکزونه په افغانستان کې دي له طالبانو سره، لمدغه افغان طالبانو سره دي امریکا او دی افغانستان دی حکومت په ضد او ژپو شه جنگیدل دلته موجود وو، او له دې زیاده دوی وای چې ور اوړي اخواته حمله کوي.
نو دا خو که دوی وایي چې اوګه په اوګه جنګېدل خو د اخوا نه به راتله، دلته خو افغانستان نه زیږولي نه افغانستان جوړ کړي نه مثلا افغانستان تجهیز کړي او تمویل کړي او نه هم د افغانستان تذکري او کارتونه ورته.
منظور دا ده چې دوی وایي چې اوس په افغانستان کې جنګ نشته او طالبان دا کنټرول لري چې د مخه یې ونیسي.
نه خدا خدا که دلته وی طالبان به مخه ونیسي، که دلته وی افغانان به په حکومت فشار راوړي چې زموږ ګاونډي ته ضرر مه رسوئ، که ګاونډی سم وي، که ګاونډی ښې ارادې ولري، که ګاونډی رښتیا ووایي او دروغ نه وایي، که ګاونډی د کانسپیرسي تیوري د توطیې د تیوري د پراکسي وار او د نیابتي جګړو د تیوري پنډي او جوالي نه وي، لکه څنګه چې ښاغلي خاټک صاحب اشاره وکړه، که زموږ ګاونډی د انګریز د پنجاب رېجمنټ هغه پخوانی اجیر نه وي چې یو انګریز مشر به مخکې وي، یا څو انګریزان او نور به همدوی و چې په بېوزلو او بې دفاع افغانانو او پښتنو به په نه یوازې د اوسني افغانستان بلکې د مقبوضه افغانستان د باجوړ د دیر د سوات د بلوچستان او د نورو سیمو خلک به یې ذبحه کول او وژل به. که دا ګاونډی هلته په خپلو خلکو دغه اوس چې د دوی تذکیری لري، که دوی په باجوړ کې ظلمونه نه وای کړی، که هلته د صاحبزاده هارون رشید چې د پارلمان د برحال وکیلو د پاکستان او د جماعت اسلامي مشر و، د هغه کور د دوی پوځیانو په بمونو نه وای الوزولی، د هغه مور بیبي، د هغه ورندارګانې، د هغه وریرې او د کورنۍ تورسری د خپلې قلا تر خاوره او دیوالونو لاندې نه وای کړی، که هغوی په دیر او سوات کې سپینګیري خلک په پړو نه وای تړلي او کشکړي نه وای، که په خپلو کورونو کې په کیبلونو نه وای وهلی، که په وزیرستانونو کې بېګنا او بې دفاع خلک نه وای وژلی، که په بلوچستان کې د مسنګ پرسنز په وزیرستانونو کې، دا اوس چې تاسو په اسلام آباد کې دا پرلتونه او مظاهرې ګورئ چې د سلګونو او زرګونو خلکو عکسونه میندې خویندې بلوچې پښتنې سندیانې دا پورته کوي، حتی ګلګیتیانې او سرایکیانې میرمنې دي بچی دي دوی دا پورته کوي. موږ فکر کوو چې دا ټول د دغې پنجاب رېجمنټ د عزایمو او جنایاتو ښکاره جوابونه او دي چې دغې دي خپل خلک یې
ورکړي
خپل خلک یې. تاسو د منظور پښتون پرلتونه وګورئ، تاسو د ټي ټي پي غږونه وګورئ، دوی ټول په خپله وایي چې دا زموږ تذکیري دي، پاکستاني تذکیري لرو، موږ د همدې ځیو، زموږ کورونه دلته دي، زموږ وسلې دلته دي، زموږ هډې دلته دي، زموږ حضور دلته دی. نو دا که اوس پاکستان د خپل بام واوري د افغانستان په مظلوم ولس او په دغې نوکاره حکومت یا په تیرو حکومتونو اچوي، موږ فکر کوو چې په دې نړیوال هم پوهېږي، د پاکستان خلک هم پوهېږي چې دلته نور پنډونه دي، نور اجرتي کارونه دي. افغانستان په وړاندې
کوروادان خټک صاحب، تاسو څه وایئ؟ یو خو دا و چې د ټي ټي پی د جګړې هدف څه دی ستاسو په نظر؟ دوی آیا په ټول پاکستان کې غواړي چې واکمن ووسي او د افغان طالبانو غوندې دغسې یو نظام جوړ کړي، او که د دوی هلې ځلې یوازې تر پښتني سیمو پورې محدود دي؟
ارزاده چې ټي ټي پی او طالبان بل سازمانونه نه دي، دا یو سازمان دی، او د دې ستراتیژي یو ستراتیژي ده، که څه هم دوی تاکتیک په توګه دی دا اواره کوي چې په ظاهره د شو خېچ دی بل تصمیمونه نیسي، خو زما په خیال کې یو تصمیم دی. نو داسې دی چې دوی خو په فعالیت عمدتا پښتني سیمو کې وو، او دا خبره چې کوي چې مثلا د فاټا د ادغام یا د پخوانۍ قبایلي سیمې پښتونخوا کې یوځای شوې ده، هغه ختمول غواړي، خو دا کار چې دا خو بیا داسې ښایي چې لویه لوبه چې کومه دې سیمه کې را روانه ده نوې جګړه هغه د پوره بیا پټ ځایونه په کار دي داسې سیمه په کار دي چې هغلته کې یادي میډیا لاړه نه شي او لکه چې پخوا د سیمه کې چیچن ازبک او ټول دنیا نه ترګر راغلي وو.
یعنی تاسو باور لرئ چې که فاټا بیرته بحال شي دوی به له جګړې لاس واخلي؟ د دوی فکر کوي چې غوښتنې به همدومره وي؟
نہ دا خو یو آغاز ګوره دا فاټا بریدل خبره چې دا کنه دا ښکاری دی کې دا بهر لاسم شته ځکه چې ګوره دا اوسنۍ جنرال چې دی پاکستان دا دی وایي چې زه خو هیڅ د سره جی ٹی پی سره خبرې نه کوم. دا ډېر توند تیزی خبرې وکړم مګر بیا په عمل کې بلوچستان په خبرته لاړو الته کې په جرګه کې وي چې دا ځلې چې دی ته بل سیکریټریټ جوړوم دوی یو خبره چې ٹی ٹی پی کوله دم وکړه. نو دا ښکاری چې دا لوی لوبه ده د افغان طالبان ٹی ٹی پی د غی سره پاکستان فوج د ټول هغه لوبه لوبغاړي دي. نو دوی ځنې خبرې اشارول نه شي یعنی د ٹی ٹی پی د نفوس جو دا د ویش جنرال فیض راوسته اوس خو جنرال فیض نشته کنه اوس څنګه د ٹی ٹی پی دومره په لوی قوت سره په دې سیمه کې موجوده ده. نو دا لوی لوبه ده بهر نه لوبه ده او بدقسمتۍ سره پښتنو په سیمه کې بیا یو ځلې جنگ میدان چې دی هغه جوړیږي او موږ د جنگ خاشاک پردي جنگونو کې موږ د جنگ خاشاک جوړیږي.
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورڅنګ رئیس نجیب الله آزاد او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس صدیق منصور سموش میلمانه دي. که تاسو هم غواړئ چې د موضوع په اړه پوښتنه مطرح که یا نظر څرګند کړئ په دې ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس نیولی شئ. 00 420 212 6401. خټک صاحب یو پوښتنه بل هم غواړم چې له تاسو څخه وکړم. ټي ټي پي د خپلو حملو تاکتیک او هدف بدل کړی نه دی. داسې ویل کېدل چې پخوا دوی په عامو خلکو ډېرې حملې کولې، قومي مشران، ملکان، قبایلي مشران، حتی ځینې ملایان دا یې په نښه کول. لیکن اوس ویل کېږي چې دوی تر ډېره پورې یا اکثره حملې د پوځو، پولیسو او همداراز ملیشو خلاف دي.
او دې کې شک نشته دا ستراتیژیک بدلون ښکاري ځکه چې پخوا چې یو هغه کې سیاسي ګوندونه خصوصا ملي ګرا سیاسي ګوندونه عوامي نیشنل ګوند او ځینې وخت پیپلز پارټي د دې خصوصي هدف وو. اوس د دې شک نشته چې عملي ذاتي په فوج، پولیس او اف سي باندې دي. دویم دا ده چې دویم بدلون چې تاسو ذکر نو کړو دا دی چې دوی هر ځای کې یو موازي اداره یعنی پیرلل اگزیکټیو یا پیرلل اډمنستریشن هم جوړ کړی دی، جوړې اعلانې هر ځای لپاره. نو دا هغه ستراتیژي چې کومه طالبانو په افغانستان کې دیولې وه دوی دلته کې دا اوس کوي. خو لکه چې ما مخکې ته تاسو کو دلته کې دوی چې ټول پاکستان باندې قبضه کول دا خو فعلاً خو دستي خو ښکاري نه چې داسې به کېږي. خو پښتونخوا کې دوی فعالیت زیات شوی دی، قوت یې زیات شوی دی. خو ما ته ښکاري چې پاکستان دولت یا پاکستان فوج چې دې خلاف د خلاص مټ باندې گزار نه دی کړی. نو هغه کې یو خبر داده چې ماته لوی لوبخکاری بهرنی لوبخکاری ها دا خبرم باید چې وکړو چې د پښتونخوا کې خلک چې دی هغه پوښوي دی دا ډوم بیزل دی پیزه سر وښکال کی چې عام پښتون په دې خبره پوښوي دی چې دا جهاد نه دی، فساد دی. یو د خبرمې پوښوي دی ځکه چې هغه اولی دل چې کم زینو کې دی د علاقې دیولې وسواد کې پخوا یا وزیرستان کې د تیرو کلونو کې نو الته څه ظلمونه په خلکو کړی او څه کسته کانې په خلکو باندې وشوي. یو دا چې فساد دویمه خبره خلک پرې پوښوي چې دا فساد باران کې نه دی رالوېدلی. دې راوستو کې پاکستانی جنرالانو هم لاس دی که هغه یعنی مخکې وو که دا اوس دی. نو دا د دې پالیسیو په نتیجه کې دا فساد دلته راځي. درېمه دا چې دې شاته بین لقوامی قوتونه دی یعنی چې امریکا چې پخوا شوروي سره جګړه وه اوس د چین او روس سره او ایران سره جګړه ده نو دې دپاره بیا دا راولینو خلک چې راووتل که دا خلک نه وای راوتلی پښتونخوا کې تیر یو کال کې نو دا دلته به ځینې سیمې به دې مخکې نه مخکې نیولې وای او پاکستان فوج به هم جازونه راوستی وای امریکي ډرونونه به هم راغلي وای نوې جګړه به اوس په زور کې وای خو دا زموږ د خلکو چې کوم مزاحمت مقاومت وکړو لا جګړه یې لږه وځنډوله په شای کړه په شای وطن به وله ځکه چې ولسونه راووتو هغې وی چې ترګري مرد آباد او د پاکستان د فوج اپریشنونه مرد آباد دواړو مخالفت وکړو نو دا دا یو قسم ته ډېر پیچیدونه تصویر دی خو دا داسې ښکاري چې یو نوې لویه لوبه زموږ سیمې ته راګټه شوې ده
ډېره زیاته مننه کوروادن آزاد صاحب تاسې د دې نوې لویې لوبې په اړه څه فکر کوئ په دا لوبه به چا پیل کړې وي او څه هدف په خاطر
ګوري په لوی انزور کې مسله یوازې تر پاکستانه پورې محدوده نه ده د سیمې د قدرتونو او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ دغه سیاسي وي که اقتصادي وي حتی نظامي شخړې ده پخوا هم وي دا نن هم دي دا سیالۍ او دا دښمنۍ به سبا هم وي او د نړۍ د پرمختګ سره د ټکنالوژي د پرمختګ سره هیوادونو تل دا هڅه کړې ده لویو قدرتونو په تیرو دوه درې لسیزو کې په ځانګړي توګه اوس چې هغه دغه ډول جګړې له خپلې جغرافیې خورا لرې وساتي او په نورو سیمو کې دی هغه هیوادونه یا هغه قدرتونه چې دی د دې سیال بلل کېږي هغه د یو ګټه وګواهي په منځنی آسیا او جنوبي آسیا کې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه یا د ناټو د کوم اتحاد چې دی د دې سیالان چین او روسیه دي او په هغه سیمه کې دغسې یو جغرافیه باید وي چې هلته د دغسې هیوادونو ګټې وګواښل شي وخت نا وخت د هغه دپاره متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د یو داسې هیواد اړتیا لري چې هغه هلته د دې د فارا د قراردادي رول ولوبوي او په ډیپلوماټیک ژبه د یو تا د غیر ناتو ائتلافي هیواد وي چې هغه پاکستان دی د دغه لوبو تر شا دغه ستر قدرتونه دي او د افغانستان او د پاکستان مسایل چې به راسو دویم او دریم فیس د دې لوبو ګورې د سی سی پی په افغانستان کې د پاکستان او هغه د طالبان تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د ټي ټي پی د حضور څخه څوک انکار نشي کولای هغه ځکه چې موږ ولي د لاپټیر یو نیم کال کې چې د طالبانو په کوربه تو باندې د پاکستانیانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ په کانتیننتال کې ناسي وو چې مذاکرات د ترمنځ وسول او دا کوربه تو به افغان طالبانو کوي د پاکستاني پوځانو او د طالب ټي ټي پی ترمنځ د پاکستاني ملکی حیات د پاکستاني دینی علما تقی عثماني مشرتوب کوي او حتی د قبایل په نوم باندې ځینې کسان دا ولې ځلې شهر کې خلکو سره ویني دغه نو وروسته بیا په ناڅاپه ډول د ټي ټي پی انتقال د کسي اغه لته په سواد کې د ځای پر ځای سوله کوم غوړه کې لسګونه زره خلک راووتل د دې کرنې په وړاندې هغه شوه چې په تیر څلو کوم ځو کولو کې چې د کرنې په ټي ټي ام ته ځي په پښتنو کې پیدا کړی وو نو دا ځکه دا ټول مسله کنټرول ده اوس چې د دغه لوی لوبې تر شا د پاکستان ځانګړي هدف سره پاکستان د خلو د لپاره پرته له دې چې دغه پراکسی فورسز یا دیابتي ډلې وزېږي او هغه مغه کنسپیرسي تھیوري چې دی بل هیڅ نه لري د په دغه اویا او کلونو کې د نړۍ سره د ټاګ لپاره بل هیڅ نه دی کړی د نن هم په یوشتون پیړۍ کې چې هغه لري د سیال دی البته سیال ورته وایي هغه سیال ستاسو ممکن ته هم نه ګوري هند دغه موقف چې دی نن د جیشل کانفرنس سره روان دی هغه دا وایي چې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي توګه متحده ایالات د مشر نه یوازې ستو ده کله آل د وسول د دې څومره ته خوشبینه وو متحده ایالاتونو مشر د هند سفر ته یا د هند سره د اړیکو لپاره څومره خوشبینه او خوشباوره ده یو څومره غواړي چې د اړیکو په لاله نو هند حال ته دی ځکه چې هند په خپل نورو ټول نور هغه د پرمختګ پر لاره باندې سرمایه ګذاري کوي چې یو هیواد اړتیا لري لکه پاکستان یوازې په همدغه پراکسی فورسز باندې په همدې نیابتي ډلو باندې
دا شرایط وستاسي بدل شوی غو دشکاری چې وس هند مر پرمختګ وکړو او هند له امریکا سره ډیر نږدې شو هغه اهمیت چې تاسو ورته اشاره کوي نور د سشکاری چې پاکستان په سیمه کې ونه لري خو خیر یو وریدونکې لرو بیا برته درګرزو لمړی یو وریدونکې مو محمد نبی احمدی دی احمدی صاحب مهرباني کوي
سلامونه شبات سلام
سلامات وسه مهرباني
مانله خوشاله وسې البته شبر ته مخه ته راځي ډیر تعقیب وي یعنی به فکر کوی چې موږ دا شغل قسم دا راځي دی یعنی دا بعض وخت اجازه ته یعنی به خبرې کې تقریبا موږ ته دا غوته به لري ورته د زیاتره وخت کې چې طالبان کور په پاکستان کې شبر ته چیرې مدو موږ ته ټول امریکا کې یا د خپل په امریکا کې دا نه د فعالیت کې نو به فکر کوی چې دا هر کله کې انسان یو څوک شي چې هغه به شي چې هغه د غولانه تقریبا کله چې طالبان په افغانستان او پاکستان کې دي موږ به تر هغه مله خپل خپلوان ورولته یره دي چې څنګه چې خلاصه غوته چې هغه ته ضرورت لري نو دا یو نیاز ده په معمول په افغانستان کې اوس موږ راځو نړۍ کې یو مملکت نه بل مملکت بل بل ته داخله کوشي نو خپل په لټون چې موږ تاسو خود مختار یو تقریبا هغه خپل انانات او خپل هغه خپل لاس کړه نو دا خو به تر کړه ده یعنی پاکستان خو اوس موږ راځو موږ تاسو ته سامانه خبرې کوو چې برته پاکستان ټول نړۍ لپاره اعتبار لاس ورکړی دا یعنی دوی وګورې چې پروژې فابریکې یا پروژې کارونه ستاسو مخته بوت هغه اوس نتیجه نه ورکړي یعنی ټول پوسیبیلیټې
شغل یې امریکا ډېره مننه احمد صاحب ستاسو پیغام واورېدل شو یو بل اوریدونکو هم شته بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ زرمل وال صاحب له هریپورا
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم شبر تاسو ته نور موږ سلامونه وایم
مهرباني کوئ
ما د میلمنو صدا پښتنه وسایب چې دا دغه جنگ د طالبانو او د پاکستان د ځواکونو دا د خدای و د طالبان لري وای وای مسجد شراط ومنه د قران حکم در سره نافیس کی نو دا پر مخ دې پر ودر د شراط خو چې خدای چا تاوان سره قران کې دای چا تاوان سره نو دا پر مخ دې وس پر ودر منو سره ما د پښتون د دغه د دې جواب سره معقول جواب راشي دا پر مخ دې پر ودر شراط کې او قران کې خدای چا تاوان سره نو دغه بیا د دغه پر شراط سره ومن شراط قال مسلمان حق مسلمان مسلمان چې قران او شراط ومن نو دا پر مخ دې پر ودر پر طالبان باندې ځکه دې تاکو کا بیا خو دې مجرمان دې دا دې ولې نو سره منی او دا خبره دې ولې سره سایه دې دا جنگ ولې پر دا ودا پر تیش باندې روان ده ما تاسو پښتنه ورته ملمنو
ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان ور بشو شاغل منصور ته منصور صاحب کته سې دې دوه وريدونکو د څرګندونو په اړه څه نظر لري مهرباني
مهرباني لومړی ورور چې اشاره وکړه د آزاد څخه خبرو ته دې شوی ځواب ورته وایي او دبل ورور چې
په دې برخه کې چې دی وایي چې د طالبانو مشران کورونه په پاکستان کې وی نو څه پروا لري
او دا خو وایم دا غوی نظر او د دوی وو کې د دوی جواب وایي خو بیا هم ځوایم چې د نه واځي د طالب مشران او بلکې هر هغه څوک چې په افغانستان کې واکدار وي که په خوانی حکومتونه وو که اوسنی مسولین دي زموږ بار بار غټ پریدا وو چې هر هغه څوک چې په خپل عدالتنوي کورنۍ عدالتنوي او په دري کې به ویل چې اولاد او مادر اولاد یې عدالتنوي هغه نشي کولای چې د افغانستان د خلکو خو خدمت وکړي چې ځکه دغه خبره ناس بدل کوي او زړه به په کندو کې وي نو خدای دا چې کده چا کورنۍ او کورونا او بچي په پاکستان کې وي که په قطر کې وي که په نورو هیوادونو کې وي هغه خپل هیواد ته راوړي دوی په دې سره کې دي چې د او په امر سیمو کې وو سوي د ځان سره کاغه ولایتي مسولین دي ک د ولسوالۍ دي او ک نور د نورو دي ترڅو چې د مسولینو کورنۍ د هغه سره په امر سیمو کې نه وي هلته د پرمختګ د امنیت او نورو مسایلو په وړاندې هغه جدي کار نشي کولای دا تجربه خو دلې دا چې چیرته د دوی اولادونه او کورنۍ د مسولینو عمل توي نو هغه د امنیت لپاره د فکاو لپاره د پرمختګ لپاره د خوښوندي لپاره د خروختون لپاره د اقتصادي او تعلیمي او اخلاقي چاپیریال د جوړولو لپاره بیا پراخه هڅه کولای شي او دا هڅه لکټر لګد دي د پارامي چې د دوی اولادونه خلک ګوري د دوی اولادونه او کورنۍ د خلکو سره راشه درشه کوي دی او بل نزدې کوي اثرات په پریوزي کاغه پیغام چارواکو ته نه رسیږي دا غوي د زامن او د لورګان او بیا د واده خاده او د نورو مجالس
ته راځي اوس ته دومره بخښه دومره مردون کته جواب وایي چې ډیر وخت کم پاتره مهرباني
بله
بله دوی چې د پاکستان کې د اسلامي نظام او د اسلام په فکر خبره وکړه دا واقعیت دی چې د پاکستان شعار د ایجاد نه دا و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نو د لا اله الا الله د کلمې تر لاندې یاد دې شعار غوښتنې بیا ډېرې پراخې دي د دې شعار غوښتنه دا ده چې هر هغه نظام چې شعار لا اله الا الله وی دا غټول اصول او قواعد او قوانین به د دې کلمې او د الله د احکام تر لاندې وي ان الحكم الا لله هغه مشاهیر چې د دې هدف لپاره قرباني ورکړي وا هغه د جناب په چیر نه و هغه مولانا عبید الله سیندی او هغه مولانا شیخ الهند او هغه د مومند مولانا وزیرګل او هغه د ترومزو حاجی صاحب چې لخرې د انګریزانو په د تنظیم کړی وی هغه د دیر او شات او د باجوړ او د کوټ نوابان او مشران او هغه ای پی فقیر او هغه پیر پګاړه او دغه سی د کوټکی خانان او نور خانان او مشاهیر و چې د اسلامي نظام د پاره مجاهدی او مبارزي وکړي او تر ملتان د درینیم لکه پوز په قوت تر انګریزان غلبولي و او نګدي و چې ټول هندستان ونیسي په دا چې د لاهور معاهده وشوه مجاهدین لکه چې بیر راستان شي او هغه لوی دایې فاتې شو نو مونږ وایو چې کپټ پاکستان شعار دا وی حتمند پاکستان خلک او ټول مسلمانان دا غواړي چې هلته د هیرا منډی نوی هلته د پنجاب کې اسلامي نظام وی هلته د انګریز د لارډ میکالی قانون نوی او هلته د الله قانون حاکم وی کچیر هلته د الله قانون حاکم شي او د الله د قانون لاندې هغه د خپل گاوتیانو سره د خپل خلکو سره قانوني معاهده ولري قانوني راشه در سوولري او دغه جنایات او ظلمونو او د وزارتي قتلونو نه لاس واخلي پردي کراکخ فوجونه نشي لکه د روسي واګنر غوډ دی اجیر نشي لکه د امریکي بلاک واټر او د نورو غوډې د پنجابي پاوز نه استفادې و نشي د انګريز او د امریکي او د غرب د ګټو لپاره موږ فکر کوو چې په سیمه کې هم پر اخامن راشي د پاکستان خلکو ته به یو ټول په سوخاله کې ژوند وکړي
کوروان منصور صاحب خټک صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د تور هم په ارتباط ویل چې ترڅو چې پاکستان د افغانستان له لوري ترهګری په اړه مطمئن شوی نوی او دغه خو د اندیشنې پایتنوی رسیدلی تر هغه د تور هم په اړه خبرې نشي کېدای یعنی تور هم به بند بی او پاکستان تر دې موقت صدر اعظم پوری بلا بلو چارواکو ویل چې په افغانستان کې وسلې د تروریستانو لاستل ویدل دي د امریکا څخه پاتې وسلې حقوقی تسپارل شوې دي په یو شکل سره طالبانو ته وایي چې تاسو ورکړي دي افغان طالبانو ته وایي فکر کوي چې دا مسله به د طالبانو د پاکستان اړیکې نور هم خرابې کړي
از دا وی چې پاکستانی جنرالان او طالبان دوی زړه انډیواله
بله خټک صاحب لکه چې اواز مقطع شو خټک صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست بله خټک صاحب به بیرته له استودیو سره وصل شي دا اوس مو غږ نه اورېدل کیږي خیر مایک مو ګل دی خټک صاحب تخنیکي همکار وایي چې ستاسو مایک آف دی ګل دی که مایک مو روشنه کړئ نو کار به وکړي خیر لکه چې خټک صاحب ما شخ نوري تخنیکی همکار به ور سره خبري وکړي چې له استودیو سره بیرته دوباره وصل شي شبي چې خټک صاحب ژر وصل شي دوی ویلیم ول چې کار لري او ډیر وخت نشي پاته کړی مهرباني خټک صاحب اوس مو خبري لکه چې اوریدل کی شي
او اوس بالکل مننه او جی نو ما دغه ارز کولو چې دا دی ولسونو نه بدل خستل د افغانستان د ولس نه بدل خستل د لارې بندو تورخم لار خو یعنی نه د پاکستان د جنرالانو ملکیت نه طالبانو ملکیت دی دا خو زموږ د وطن لارې دي د وطن لارې دي څنګه ته تړي او ما د تاسو کوچی ک طالبانو سره ورانه بدل ته طالبانو جدادونه د اسلام آباد کې پلازی دي د پلازی ولې نه دي سیورنه چې هغه د خپلو کې سره یو بل نه بدل واخلي او خو ولسونو افغانستان خلک یعنی بلوزی او ماشوم مرشوی په خبر کې وفات شوی دی بیماری نه کورنۍ په تورخم کې ناسه درې مورز د جنازه وړل غواړي مړ وړل غواړي هغه اجازه نه ورکړي
د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي، او دا چې وایي چې هلته وسلې پاتې شوي دي او وسلې ترهګرو ته په لاس ورغلي دي. منظور یې همدغه د ټي ټي پي غړي دي، نو دوی ظاهرا بله لاره نه ویني، یعنی جنګ نشي ورسره کولی، غواړي چې همدغسې فشار پرې راوړي.
دا تاسو یعنی د پنځه اویا کال شپږ اویا کال وشو چې پاکستان جوړ شوی دی، دی هغلته کې که د بادشاه حکومت و که هغلته کې د داود خان حکومت و که د نور حکومتونو، دی همیشه دغسې کړي دي افغانستان خلکو سره. دا چلند چې دی دا بیخي غیر عادلانه او غیر قانوني چلند دی. څو واره یعنی تاسو وګورئ، افغانستان سره د ترانزیت تجارت معاهده ده، هغې معاهدې له مخې دغه بین المللي معاهده ده، هغې له مخې تاسو څنګه د تجارت لاره تړل شي. دی تورخم بند کې چې کله خوښي لکه د دیر نواب به چې کول یا د سوات والی به چې کول، دا خو بیخي شخصي حکومتونه هم داسې نشي کولی. نو عرض دا دی چې دا بیخي په کار ده چې تورخم دروازې پرانیزي او د خلکو باندې او دا چې کوم ګوره خاردار ته مزې غځولی دی ډیورانډ کرښې سره، مګر تاسو وګورئ دا مزې اولس ته غځولی دی. تورستان خو زی راځي د دیم تر شکایت کوي چې راځي، دا په کومه راځي چې تاسو
خټک صاحب همدلته یو سوال دی وبخې تاسو په خبرو کې لویشم، هغه دا چې د پاکستان پوځ وایي چې ونی وی فیصده د ازغن سیم غځولی دی، نو پاته شوه یوازې درې فیصده ډیورنډ چې هلته ازغن سیم نشته. نو دا هم یو سوال ځینو ته پیدا کېږي چې نو طالبان بیا له کومې لارې اوړي، ټي ټي پي غړي له کومې لارې له ډیورنډ اخوا ته اوړي؟ آیا دا خبره په پاکستان کې نه مطرح کېږي؟
مطرح کېږي روزانه، دا چې دا مطرح شي خو دا پی ټی ایم والا ولې بندیخانه کې دي چې دغه سوالونه پوښتنه کوي؟ بیا خو درته وایي چې دا وایي چې دا د هندوستان استخبارات خبرې کوي چې دا سوالونه پورته کوي، یعنی چې د څنګه ځوانان وزیرستان کې راپورته شو د 2014 د جنگ نه پس، هغې وویل چې پنځه ترهګرو نومونه واخلي، پنځه زیات نه پنځه، چې تاسو دومره تیاری راوستئ ټانکونه هم راوستو چې پنځه ترهګر څوک وو چې تاسو وژلي دي پنځه؟ نو دوی وویل چې دا خبرې ډېرې ملک دشمنه خبرې دي، تاسو د ریاست په ضد د دولت دا خو دې سوالو جواب نشته دی سره. دی خو واقعیتونه وایي، نو دی او طالبانو خلکو ته چل جوړ کړی، دی او طالبان یو دی، خو افغانستان خلکو ته چل جوړ کړی دی، پښتونخوا خلکو ته چل جوړ کړی دی.
بله ډیره زیاته مننه کورودان، ډیر کم وخت لرو آزاد صاحب، که تاسو لنډې خبرې وکړئ ستاسو په نظر کومه حل لاره شته چې بالاخره د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا جنجالونه پای ته ورسیږي، په داسې یو حالت کې دواړه خواوې ژوند وکړي واوسي چې یو له بل سره کار ونه لري، داسې کار چې یو بل تخریب کړي، بلکې د تجارت او دوستۍ له لارې له یو بل سره کومک وکړي؟
لومړی تر دې چې دې پوښتنه تر اوسه مختصر ډول هڅه به وکړم چې دا میلما هغه پوښتنه چې ما ته راځي کړې هغه ځواب کوم، که څه هم دا زنګ وهونکی ورور طالب پلوه وو، لیکن دغه خپل دیده د ورسره وکتله. زه به په بیا نه ډول دته دا ووایم کله هم چې زه دا ادعا کوم چې طالبان مشر په پاکستان کې دي، د دې اوسېدل او د یو عام افغان مهاجر اوسېدل ځمکه او اسمان فرق کوي. زه په امریکا کې اوسم، زه په افغانستان کې په قدرت کې به یم چې بیا بیرته په قدرت کې زه امریکا چیلنج کوم، او د دې ادعا ولا د امریکا سره د جګړې ظاهري جګړې خبرې وکما او کور مې بیا دلته وي. کنه طالب په پاکستان کې، طالب افغانستان ته خپل واک لاندې لري، ټول افغانستان د سره دی، خلک د لوګي مړ کېږي، خدای هر څه لري، د ده کورنۍ هلته څه کوي؟ او بیا چې د کورنۍ هلته دی دا جرات نه شي کولی چې د دغه په وړاندې ودرېږي. همدغه ډول لکه په عامیانه لحاظ دی د ورور ته به زه داسې ووایم چې ته په یو کلي کې وو چې د کلي ملک یې، او د یو بل ملک سره د ځاني دښمني د وژنې سره کوي، خپل بچیان د لېږلي دي هغه په کور کې پراته دي، او بیا ورته وایي زه جګړه کوم. کنه دا ډېره غیر منطقي ده. نو خدای دې پېژدی پوښتنه جواب شوي. راځم ستاسو پوښتنې ته. د پاکستان جوړښت بیا تر ننه پورې بیا د افغانستان په مسله کې د ښکېلتیا او د خپلې ګټې په هیڅ عنوان د امکان نه لري د توقع نشو کولی چې دا وضعیت دې سم شي، تر هغو پورې چې نړیوال قدرتونه د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په مسایلو کې په خپله پالیسۍ کې تغییر رانه ولي. که څه هم تاسو خپلو خبرو کې مخکې یادونه وکړه چې د هند او د پاکستان د هند او د متحده ایالاتونو نږدېتوب د پاکستان هغه رول چې دی هغه به ډېر کمزوری کړی وي، نه هغه هېڅکله ځکه نشي کمزوری کولی چې هند په د متحده ایالاتونو دپاره د نیابتي جګړو تکرار نه شي کېدلی. هند یو پرمختللی شتمن او زبرځواک هېواد دی، متحده ایالاتونه دغه سی وته کداته د کوڅې ته کداته اتیا لري چې هغه بل څوک نشي کېدای پاکستان دی او تر بلی اتیا لري ته څو چې متحده ایالاتونه په ځنګړی توګه د افغانستان په قضیه کې په مستقیم ډول نه د پاکستان لري چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې و په خپل پالیسۍ کې تغییرونه ولی پاکستان به د دې لنګې غوا څخه همیشه شدې لوشي که هر څومره د افغانستان هر نظام طالب خلا نظام هم نه دی که هر نظام د پاکستان سره په خپل کړو وړو کې په خپل پالیسۍ کې هر څومره نرمش چې پاکستان غواړي رایې ولی بیا هم پاکستان له دغه ټرمپ خلاص نه اخلي. د خلکو کړنو کې جمهوریت پر مهال موږ ولیدل چې څو څو واره دواړه ولو مشرانو هڅه وکړه چې پاکستان سره اړیکې شي کړي او د افغانستان لخوا هیڅ ستونزه به نه وه لیکن پاکستان هیڅکله نه غوښتل او پاکستان ډېر ښکاره
اوس ډېره مننه سلامت
موږ ما نو لهذا د پاکستان نه
یوه دقیقه لرو چې دا یوه دقیقه هم د منصور صاحب حق دی. منصور صاحب تاسو په همدې موضوع څه نظر لرئ؟ لنډې خبرې وکړئ.
زه فکر کوم چې موږ د دوو نږدې ګاونډیانو په توګه څنګه چې زموږ ولسونه سره دوستان دي او دوستان پاتې شوي او دوستان به وي دغه سې د حکومتونه خپلې ستونزې حل کړي. پنجاب رېجمنټ او پاکستاني اسټابلیشمنټ دي د اونکې ستراتیژي یا ستراتیژیک دستګونه نور پرېږدي نور نړۍ پرمختګ کړي. دا هغه وخت نه دی چې پنجابي اسټابلیشمنټ د همیش پردي پنډونه د انګریز او د امریکې او د نورو راوړي دلته دی کله د طالبانو پخوانی نظام ړنګوي او کله د بیا د جمهوریت او د نورو حکومتونو سره او یادې هم د اوسنیو طالبانو سره جنجالونه کوي. دا ټول جنایات د افغانستان د مظلوم ملت په وړاندې دي. دوی د نور لدی شو
سلامت اوسې ډېر مننه. وخت هم دومره ښاغلی صدیق منصور د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ رئیس نجیب الله آزاد او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټکه ډېر زیاته مننه له تاسو اوریدونکو منندو یو د اوسنۍ رادیو خبرونې څلور ویشت ساعت اوریدای شي.
نارو پکاندو لیونی راغلا ورپس نوراغ سلونا پهوله منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دی